السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالي ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د نه سات خبرونو د پیل پروګرام له سلام پښتونخوا سره کوو. وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ لاوریدونکو سره خبرې کوو چې تاسو په سیمه کې څه مهم خبرونه دي. خو اول د دې سات تازه خبرونه اول د خبرونو سټکی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان سبانه غونډې لپاره پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دي. په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان ارسلان مسید کیس اورېدنه کې عیني شاهدانو د پیښې ملزمان پیژندلي او بیانونه ریکارډ کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې یوې سرچینې ویلي که ایران اټمي وسله جوړول غواړي نو وخت ورته لږ پاتې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غیر معمولی غونډې لپاره د بهرنیو هیوادونو لږ تر لږه نوي وفدونه اسلام آباد ته رسیدلي دي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان او د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د افغانانو د ظرفیت په لوړولو کې ونډه اچول شي. قریشی له نړیوالې ټولنې غوښتل چې له افغان ولس سره مرستې وکړي. د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان فوق العاده غونډې ایجنډا د افغانستان په بشري ناورین او ورسره په مرستو بحث کول دي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې کوربه پاکستان دی. په غونډه کې د سازمان د 50 غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران برخه اخلي. د دې سربېره د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په ګډون د اروپای ټولنې امریکا او چین سفارتکاران هم په غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان حکومت وایي دا غونډه به د پارلمان په ودانۍ کې کیږي او د کورنیو چارو وزارت په خبره د غونډې په ورځ اسلام آباد په ځینو سیمو کې به د موبایل سهولت بند وي او د امنیت لپاره هم انتظامات کړي دي. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ د پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی دی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي د صوبې په بلدیاتي ټاکنو کې 300 زیاتې ښځې به له مقابلې منتخبې شوې دي. دا خبره د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې په 19 ضلعو کې د اتوار په ورځ رایه اچول کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد په خبره به له مقابلې د منتخب شوو ښځو حتمي فهرست به د ټاکنو وروسته خپریږي.
من سره 876 راغلی دي بلا مقابله. تو وی سیز او ایم سیز کی کم دا وومن سیز کی کنا نو هغه دي 4212 راغلی بلا مقابله دي. نو متبدی کے مقابله 3870 باندې.
په خیبر پښتونخوا کې تیر ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مې کې شوي وو او د 2019 کال په اګست کې بلدیاتي ادارو خپل موده پوره کړې وه. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د جنوبي وزیرستان وزوان ارسلان په ډزو وژل شوي د جنوبي وزیرستان ځوان د ارسلان مسجد کې سوریدنه کې یعنی شاهدانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي او د پیښې ملزمان یې پیژندلي دي. د 19 کلن وژل شوي ځوان د کورنۍ وکیل قادر خان مندوخیل د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملزمان او د پیښې یعنی شاهدان عدالت ته وړاندې شو. یعنی شاهدانو د مجسټریټ مخې ته خپل بیانونه ریکارډ کړل او په پیښه کې د لاس لرونکو ملزمانو شناخي هم وکړ. ارسلان مسجد د روان کال د دسمبر په 6 د اورنګي ټاون په اتحاد ټاون سیمه کې هغه مهال پولیسو په ډزو وژلو چې له ټیوشن نه کور ته په لار وو. داغه ملګری یاسر افریدی په پیښه کې ژوبل شوی و. د عیني شاهدانو لخوا په ګوته شو کې یو تن د ځایي تاڼې SHO اعظم کوپانګ، یو سپایي توحید او یو بل تن عمیر شامل دي. د ارسلان مسجد وکیل وایي چې دریم تن پولیس نه بلکې یو ترهګر دی. د وژل شوي ځوان تر باچا خان پرون مشال ریډیو ته وویل اوس چې د ټولو ملزمانو شناخو شنو دوی په تمه دي چې انصاف به ورته میلاو شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو یو وارې بیا غږ کړی چې په هغه نړیوال سازمان کې د هیواد د استازیتوب لپاره د دوی لخوا نومول شوي نوماند په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سویل شاهین چې د هغه چوکۍ لپاره د طالبانو لخوا معرفي شوی او د دسمبر په 19 په ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان چوکۍ باید د نوي حکومت نوماند ته ورکړل شي. سویل شاهین لیکي چې د ملګري ملتونو یوه محترمه اداره ده ورباندې باور یې په بې پریتوب پورې تړلې دی. روانه میاشت ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو قرارداد په منظورولو سره د افغانستان استازي د پیژندلو پریکړه وځنډوله. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په اداره کې یوې نامعلومې سرچینې ویلي چې که ایران اټومي وسله جوړولو غواړي نو هغې ته وخت واقعا ډېر کم دی او زیاته کړه چې دا حالت اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره له تهران سره د خبرو اترو وروستی پړاو د ډسمبر په 18 وځنډېد. دا تر هغې وروسته وه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار ادارې د ایران په اټومي مرکز کې د سار د کیمرو ریکارډینګ د غیبېدو په اړه پوښتنې پورته کړې. د بایدن د ادارې چارواکي د هغه وخت وضاحت ورنه کړ چې که ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې لټولو ژمنو نه پشا شو نو په څومره وخت کې به اټومي وسله جوړه کړی شي، خو تر دې مخکې دغه اندازه څو میاشتې ښودل شوې وه. د ایران د اټومي موافقې مقصد هغه هېواد له اټومي وسلې جوړولو نه منع کول او اټومي پروګرام یې محدودول وو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان په اړه د بحث لپاره سبا له د اسلامي همکارۍ سازمان کېدونکي غونډې لپاره ګډونوال چې دي د پلاوي په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ورځو. ستړي مشي ورته وایو. طاهر خان صاحب، مننه چې تاسو راسره شرکت کوئ. څه معلومات لري څومره وفود اسلام آباد ته دا وخت رسیدلی دي؟
ډیره مننه ستاسو. سلام ستاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کوم معلومات تر دې وخت جاری شوي دي نو په هغه کې دا ویل شوي دي چې یو خو د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا سازمان دا هغې چې کوم عمومي سکتر دی حسین ابراهیم طه دا اسلام آباد ته رسېدلی دی، او د سعودي عرب یو وفد یو پلاوی هم هغه اسلام آباد ته رسېدلی دی، او لږه شېبه وړاندې د افغانستان لپاره د جرمني چې کوم خصوصي یا ځانګړی استازی دی هغه اسلام آباد ته رسېدلی دی. ځکه چې پاکستان د دغه او آی سی د هیوادونو نه علاوه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل چې کوم 15 دایمي مستقل غړي دي هغه ته بلنه ورکړې ده. د امریکا، روس، چین ځانګړو استازو تر افغانستان لپاره هغوی ته هم بلنه ورکړې شوې ده. دغه رنګ ځینې نړیوالې مالیاتي ادارې هم دي. نو نن بیا زیات وفود راځي. دا 50 چې کوم د دې غړي دي د او آی سی د اسلامي د همکارۍ تنظیم، نو ټولو ته بلنه ورکړې شوې ده پاکستان وای. او تاسو قریشی خبر وکړه، نو شاه محمود قریشی خدای وي چې زیات خارجه وزیران به دې کې شرکت کوي. نو تر اوسه پورې خود نن زیات وفود به راځي، ځکه سبا غونډه تقریبا سهار 10 بجې به شروع کیږي، نو زیات وفود به نن راځي.
ښه، او طاهر خان صاحب، لکه د وفود خبره خو تاسو وکړه، یو خدا چې په دې د دې غونډې تمرکز پسې دی په دې کې به خبرې پسې باندې کیږي، او بیا چونکې تاسو د وفود ذکر هم وکړه، بیا د انتظاماتو هم خبره وکړه چې تاسو څه انتظامات یې نه د امنیت
د او آی سی چې کوم عمومي سکتر دی هغه یو بیانیه خبره کړې وه د دې کانفرنس په اړه باندې، او د مقاصدو په اړه دا خبره کړې ده چې یو خدا چې افغانستان کې دا وخت چې کوم مشکل حالت دی اقتصادي، او هر څوک دا خبره کوي هر رپورت کې یو خ دا غیر انزور او صورتحال نه بیانېږي، نو دی وی چې یو خدای مرستو کارونه ګړندي کول دا یو موضوع ده. دویم، د افغانستان د خلکو د مشکلات کړهونه دا څنګه ختم شي، بیا د بیړنی یعنی ایمرجنسی هنګامي مرستو لپاره به دی یو میکانیزم جوړي د او آی سی دا غونډه چې دا او دی کې د چکم اسلامي ترقیاتی بینک ته داغه مشر هم دغه ګډون کوي، نو یو خو میکانیزم به جوړي چې څنګه. او بیا دریم به بل موضوع بیان شوی دی چې د او آی سی بیا چې کوم د ملګرو ملتونو مرستو ادارې دي یا نور نړیوالې ادارې دي هغه سره رابطه او څنګه په ګډه باندې هم دا کارو شي. نو بهر بنیادی مقصد یا هدف ته دې غونډم دا بیان شوی دی چې افغانستان کوم د غوس د بشري د کړکیچ یا د ناورین خبره کیږي، د مشکلاتو خبره کیږي، نو دا غي مخنیول او خلکو سره د افغانستان د مدد لپاره یو طریقې کار جوړول دا بنیادی هدف تر دې غونډې.
صحیح. او بیا تاسو هم ذکر وکړو اوریدونکو ته هم مونږ ویل چې په دې کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غړو علاوه بیا نورو داسې استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی ته هم دعوت ورکړل شوې دي. نو که دا وایي چې هیته په کوم حیثیت کې دعوت ورکړل شوې ځکه چې د طالبانو چې کوم حکومت دی هغه تر اوسه هیچا یا کوم هیواد هم نه دی پیژندلې په رسمیت باندې.
دا خبره درسته دا د او آی سی د پاره د دې تنظیم لپاره یو مشکل فیصله هم و چې څنګه او په کوم حیثیت هغې ته بلنه ورکړي ځکه چې 13 هفته چې کله د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې د اقوام متحده یو کمیټې د افغانستان چوکې په ملګرو ملتونو کې پخوانی حکومت ته پاتې کړه نو بیا یو قانوني مشکل په دې کې و چې څنګه بیا دعوت ورکړي د افغانستان موجوده طالبانو حکومت ته. خو بهرحال بیا په دې باندې یو ټینګار وشو او مشورې وشو چې چونکه مسله د افغانستان ده او د افغانستان موجوده طالبانو حکومت ته نو هغوی ته دعوت وکړي. لیکن هغه دعوت داسې دی چې کوم مشاد ریډیو دلته یو ډیپلومیټ سره خبرې کړي دي پاکستانی سره هغه سره دا ډول دی چې راضي خو امیر خان متکی راضي لیکن هغه د پاره به یو خاص وخت وي یو نشست به وي هم په دې ټول غونډه کې په هغې کې به هغه راضي او هغه به بیا خلکو ته چې کوم ګډونوال دي خارجه وزیران یا نور هغې ته به د افغانستان په موجوده حالت باندې هغه معلومات ورکوي. نو دا هغه ټول کانفرنس کې د ګډون په معنا نه دی چې د افغانستان چوکې یا سمیت نور خارجه وزیران د هغې په حیث باندې نه دی بلکې د پاره به یو وخت ټاکل کېږي او په هغه وخت کې به امیر خان متکی راضي او هغه به هلته وینا کوي او ځکه بیا ټینګار په دې باندې وشو چونکه اوس هلته هغوی موجود دي حکومت د هغوی دی اختیارات ټول هغوی سره دي مسله د افغانستان ده نو باید چې هغه په دې کې شرکت وکړي نو په دغه بنیاد باندې ودرې. بل تر ته مونږ اورېدلی دي چې کېدی شي ته ټرایکا پلس چې ورته وایي روس چین امریکا او پاکستان د هغې غونډه هم وشي ځکه چې په دې غونډه کې دا د او آی سی کانفرنس کې پاکستان یا د او آی سی هغه سیکریټ چې دی نو هغه دغه نور هیوادونو ته هم بلنه ورکړې ده او ټرایکا پلس چې دی دا یو مهمه یو فورم دی او په دې کې لکه دغه مهم هیوادونه هم دي نو هغوی عمومي غونډې کې تېر په نومبر کې هم شوې وه یوه غونډه په اسلام آباد کې او بیا په نو بهرحال او به کتی شي چې څه فیصلې کی خو د دې غونډې او د او آی سی صرف اخر کې مختصر پسانیو کې چې د او آی سی رول د افغانستان په مسله کې کمزورې پاتې شوې دي اکثر چې کوم مالدار هیوادونه دي هغه افغان مسلمانان هغه افغانستان سره دومره مرسته نه ده کړې څومره چې د افغانستان د خلکو توقع وي نو ممکن ده چې په دې کې اوسنه دغه نظر بدل شي.
صحیح. ډېر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل. ډېر مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی هم د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د سبانه غونډې په اړه خبره کوو چې په اسلام آباد کې دغه غونډه کې دونکې دا یو غیر معمولي غونډه ده. دا کانفرنس سعودي عرب راغوښتې چې پکې د 55 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیران او سفارتکاران یا ډیپلوماټان ماټان برخه اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان په بشري ناورین بحثونه او پریکړې کیږي. پرون رئیس اسلام آباد ته د کانفرنس د ګډونوالو د راتګ لړۍ پیل شوې ده. څنګه چې تاسو واهم ریدل دا کانفرنس په داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی منلی او د مالي پنګو د نشوالي له کبله افغانستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نور معلومات شاهین بنیری نه په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولي غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي. او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع استراتیجۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان اهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه وتا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند باندې هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړې شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی د غوی په شیخ اجلاس کې شرکت کې دي چې کو نه زیات هم راشي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجداد چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 15 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وخت کې کته ګورې او سی بار کې پاکستان او سعودي منځ کې مشکلات کې شدید قسمه پاکستان خدا غواړي چې په هغه مغه تسلیم کړي د طالبانو کاني نتورک کې لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کړي. ما نه نه ښایي چې او سی وا پاکستانی موقف آشانی مایا تو کی سر مددی کہ شوروی اتحاد
د یادونه وردا چې د وای سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمیر معاملو قراردادونه منظور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری،
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه،
په دونیمو بجو
پام کوا،
په درینیمو بجو
د مشال رادیوی مجله،
په څلورو بجو
سروي،
په څلورنیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې سبا له یاد اتوار په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې په 1900 ضلعو کې رایې چول کیږي. د انتخاباتو کمیشن وایي د ټاکنو انتخاب د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 15,200 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د رایې اچولو عمل په سهار 8 بجې پیلېږي چې تر ماښام 5 پورې به دوام ولري. په خیبر پښتونخوا کې په آخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي او د 2019 په اگست کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړی و. تفصیلی رپورت ګل ایاز وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې 19 ضلع شامل دي. د خیبر پختونخوا ټول 15 ضلع دي. په دویم پړاو کې به په 1300 ضلعو کې انتخابات ترسره کیږي چې حتمی نیټه تر دې دمه معلومه نه ده. په اول پړاو کې پېښور، بونیر، سوابی، نوخار، کوات، ډیر اسماعیل خان، کارک، بنو، ټانک، هریپور، چارسدا، هنګو، لکی مروت او درې قبایلی ضلع مومند، باجوړ او خیبر شامل دي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر پر 19 مشال رته ویل چې په 1900 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره 9200 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړي د حساس پولینګ مرکزونو په اړه ویل
چې کم زیات حساس دي 2507 دي او لږ حساس دي 4188 دي.
اور نارمل کی دی 2528 پر دغه کی دی ممن کی بس 58 دی او باجوڑ کی 251 دی زیات حساس کم دی
د تحصیل چیئرمین او میر یا خاروال لپاره د شپک سبا نه اتیا امیدوارانو ترمیز مقابله ده په جنرال ویلج کونسل د کاندیدانو شمیر 9215 اتیا ده د خزو څوکۍ لپاره 3870 خزو ځانونه نومان کړي دي مزدور کسان څوکۍ لپاره 10728 د ځوانانو څوکۍ لپاره 6011 او د مذهبي لګکیو د څوکۍ لپاره 293 امیدواران په میدان کې دي د صوبای الیکشن کمیشن تر مخه په مجموعي توګه د امیدوارانو شمیر 15200 دی د الیکشن کمیشن لشمیرو تر مخه په 1200 ضلعو کې 1 کروڑ 26 لک 18000 رجسٹر ووټران یا رائے اچون کی دی پدې کې د نارینو رائے اچون کو شمیر 1,15,000 نه زیاته ده او د خوځو ووټرانو شمیر 25,53,000 ده په خیبر قبایلی ضلع کې د ووټرانو شمیر 15,99,000 ده پدې کې د نارینو شمیر 3,28,000 او د خوځو شمیر 2,10,000 ده په مومندو کې د رائے اچون کو شمیر 3,08,000 ده پدې کې د نارینو شمیر 1,03,000 او د خز ووټرانو شمیر 1,04,000 ده په باجول قبایلی ضلع کې د رجسٹر ووټرانو شمیر 15,85,000 دی چې د نارینه شمیر پکې 2,08,000 او د خز ووټرانو شمیر 2,01,000 دی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع کې لومړی وار دی چې بلدیاتي انتخابات کیږي دا و قبایلی سیمې په 2013 کال د مئی میاشت کې د 25م آئینی ترمیم منظورې وروسته په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی وي د هغې وروسته په 2019 کال د جولای په میاشت کې په لومړی وار په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشول په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون خبریال طارق وحید د دسمبر پر 18 مشال لوي ویل چې په سمدستي توګه په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو اثر به ډیر نه وي ځکه چې په هغه علاقو کې د مقامي حکومتونو نظام په سمه توګه جوړ نه دی د ده په خبره په راتلونکو وختونو کې به په قبایلي ضلعو کې د مقامي حکومتونو نظام ځایي خلکو لپاره فائدې ولري د خیبر پښتونخوا حکومت بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره 2,000 نه زیات پولیس والا په 1,200 ضلعو کې تعینات کړي دي د الیکشن کمیشن چارواکي وای په حساس پولینګ مرکزونو کې به پولیسو سره سره د اف سی ځوانان هم ډیوټي کوي بلخوا د ټاکنو کمیشن د انتخاباتو پر مهال شکایتونو لپاره یو ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی په جمهوری نظام کې مقامی حکومتونو انتخابات ډیر ارزښت لري د دې څه کار وي په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د دسمبر پر 18 مشال لوي ویل چې د اختیاراتو لاندې کچې ته منتقل کولو سره د ولس مسلې حل کولو کې زیاته مرسته ترلاسه کیږي د زیاته کړه
څومره وخت لري نو هغه شان د بلدیاتي د مقامی حکومتونو چې کوم دی اهمیت نور هم واضح کیږي بنیادی مقصد خدا او چیرې د علاقې خلک په خپل انتخاب وکړي چې دغه په مالکی دای په کوڅه کې څه ضرورت دي څه مسلې دي او دغه په توګه کې او هغه دغه لپاره فاند چې کوم دی کوم مقامی حکومت سره راغی او په خپل لاس باندې را فاند ولګي ځکه چې په غټه سطح باندې کفره کوم منیسټر دی یا ان پی ای دغه سبدون غټې علاقې چې هغه هغه شانتي درک نشي راګولې نه غټه اندازه کیږي چې را خپل علاقې شان خدمت وکړي
په پاکستان کې په اول وار د مقامی حکومتونو نظام په 1950 کال کې د هغه وخت فوزی واکمن جنرال ایوب خان وړاندې کړی وو په هغه وخت کې دیتا بیسک ډیموکراسي آرډیننس نوم ورکړی وو په دویم وار د مقامی حکومتونو نظام له 1970 کال تر 1980 کال پورې جوړ شوی وو په دې موده کې یو بل فوزی مشر جنرال ضیاءالحق په واک کې وو د دې وروسته په 2001 کال کې د هغه وخت فوزی واکمن جنرال پرویز مشرف د مقامی حکومتونو جوړولو آرډیننس منظور کړ او په ټول هیواد کې بلدیاتي انتخابات وکړل په 2008 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری ثبوت دا اختیارات ورکړل چې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي د دې وروسته د بلوچستان اسمبلی په 2010 او خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو په 2013 کال کې د مقامی حکومتونو جوړولو لپاره د قانون منځوري ورکړه په خیبر پختونخوا کې په اخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی میاشت کې شوي ول او د 2019 کال په اګست میاشت کې د بلدیاتي ادارو په لموده پوره کړی و او د قانون لمخې ټول ټاکنې باید په 1,60 ورځو کې دننه شوي وای خصوصي حکومت د ځند وجوهات په انتخاباتي قوانینو کې بدلون او وروسته کورونا وبا خودلې و
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي
تاسو هم مو پر فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو اوریدل د خیبر پښتونخوا په 19 زلو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو هغه امیدوارانو ته ټیکټ ورکړي چې خپلوان یې په حکومتي عہدو او سیاسي چوکو پاتې شوي او یا اوس هم سیاسي عہدیدار دي. فعالانو ځینې سیاستوالان د موروثي سیاست او د سیاسي ګوندونو کمزوري بولي، خو بیا خپلو خپلوانو ته چې د کومو سیاسي پارټیانو استازو ټیکټ ورکړي دي دا تورونه ردوي او وایي چې ټیکټ یوازې د صلاحیت یا میرټ په بنیاد ورکړل کیږي. دوی وایي چې د سیاسي عہدیدارانو خپلوانو ته د صلاحیت په بنیاد ټیکټ ورکولو کې هیڅ قباحت نشته. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې په 19 دسمبر کیږي چې په کې ځینې ضلعو کې سیاسي ګوندونو یو شمېر ټکټونه هغه امیدوارانو ته ورکړي دي د چا چې مشران په مهمو سیاسي عہدو وړاندې پاتې وو یا اوس موجود دي، چې په کې صوبایي او افاقي وزیران، پخوانی وزیر اعلیګان او ګورنرانو خپلوانو ته هم ټکټونه ورکړل شوي دي. دا خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک زوی اسحاق خټک، د مسلم لیگ نن پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاہ وراره قاسم شاہ، دا جمعیت علماء اسلام فیڈری اکرم خان دورانی، زوم عرفان خان دورانی، دا ارباب جنگیر مسی ارباب زرک او پخوانی گورنر انجینئر شوکت اللہ زویتا دا تحصیل ناظم ٹکٹونه ورکړل شوی دی. دغه ډول د موجوده صوبایي وزیر شارام خان ترکه تر او لیاقت ترکه ورور بلند خان ترکه او د عوامي نیشنل ګوند سردار حسین بابک ورور گلزار حسین بابک او دغه ډول یو شمیر نور ته د تحصیل نظامت لپاره ټیکټونه ورکړل شوی دی. شیخ پلوانو ته په ټاکنو کې ټیکټونه ورکول خوشا هر یو سیاسي ګوند وړاندې نه کوي. پیښور کې خبریا لحاظ علی وای دا ځکه کوي چې سیاسي ګوندونه یا د دې مشران ټول واک اختیار د خپل کورونې دننه ساتل غواړي، نو ځکه دغه ټیکټونه خپل کور کې ویشي. بل دوی دا د سیاسي پټو بنیادی کمزوري هم بلي.
زیاتره کړه تحصیل چیرمینان دي یا ورپسې چې کوم د صوبایي سملی یا د قومي سملی چې کوم ایم این ایز یا ایم پی ایز یا امیدواران پاتې شوي، هغه هم خپل کورونو کې داسې نه پاتې کول غواړي. خو دا غي غټه وجه دا چې دلته سیاسي جماعتونه په خپل دومره کمزوري دي چې د خاندانونو محتاج دي. کومنګ د سیاسي جماعتونو ته وګورو دا وید دې لپاره چې دا برادرۍ نه خاندانوي دا نظام ختم کی، خو د بده مرغه دا نظام دی سیاسي جماعتونو کې نور هم مضبوطیږي. صرف دا نه چې ګینه یو ځل کې په ټولو ځلو کې چا رشتہ دارانو لور کړی دي، چا زامنو د کلی ټیکټونو ور کړی دي، چا رونو ته ور کړی.
دا مذهبي ګوند جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر او سېنېټر مشتاق احمد خان دا د سیاسي پاټو او دغه سیاسي کورنو غیر جمهوریت رویه بلي.
دا ډېر بدقسمتی ده چې سیاسي جماعتونو کې مرسیت ته او سیاسي جماعتونو عہده د تنظیم او د الیکشن ټیکټ دا د اهلیت او د میرټ په بنیاد باندې تقسیمې، دا د ډی این ای په بنیاد باندې تقسیمې، او دا هغه په جمع باندې سیاسي جماعتونو دا سیاسي پارټي نه دي، دا سیاسي پراپرټي دي. دا هغه په جمع باندې جمهوریت کمزورې ده، پارلیمنت کمزورې ده، ډیموکراسي هغه دلې ورکې نه. او په دې کې تاسو کتل چې ټول سیاسي جماعتونو اکثر خپل خلکو له ټیکټونو ورکړي دي، د کور خلکو له د دې څخه غندنه کوم، د دې مزمت کوم، او عوامو ته اپیل کوم چې دا سیاسي پټه چری دا چې دا او پیژنې.
ولې د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي ویان او د صوبایي اسمبلی په خوانی امیدوار جلیل جان د چا چې خپل لور هم تیر وختونو کې د صوبایي اسمبلی غړې پاتې ده، وایي چې هر یو ګوند د امیدوار صلاحیت د پټه سره وفادارې او ستړو ته ګوري او دې ته موروسی سیاست ویل غلط بلی.
دا سیاست دې سیاست دا دومره آسان کار نه دی. سیاست په تجربه کې چپل باندې کې چې بس چپل دی او هر څه به وي چې ټیکټ ټول عالم مثال خبره ټیکټ د پاره شخصیت ضرورت دی او جماعت ضرورت دی. نو کوي سړي پلار کې او زوی کې او برور کې صلاحیت وي او غلا ټیکټ ورکړي نو دا خو څه بده خبره نه ده. مورسی به وته ځکه نو چې لګا توهین راځي.
الیکشن کمیشن اولمبه مرحله کې دا خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر 15مه بلدیاتي ټاکنې اعلان کړي، چې پکې درې قبایلی ضلع خیبر، مومند او باجوړ هم شامل دي. دغه ډول دویمه مرحله کې به باقی پاتې 13 ضلعو کې د روان کال جنوري میاشت کې ټاکنې کیږي او پکې به باقی څلور قبایلی ضلع برخه اخلي. دا د وندره چې قبایلی ضلع اولس په وړمبي ځل په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، پینزل ازارا و سوش پیتا دیار لزارا پینزل سو آتیا اول ازارا تا سو آتیا کلو هرسا
تاسو مشال ریڈیو تا ہوگی پاکر اچھے کی دا پولیسو پڑزو وجلشوی دا جنوبی وزیرستان و لسکلنزوان ارسلان مسید دا کیس اوریدن پرون دا کراچے پیو عدالت کے اوشوا دا پیخی یعنی شایدان دا اوریدن پر محل عدالت تا بناندی شو اخوی دا پیخی پا تورنو کسانو کی پا خوانے ایس ایچو آزم گوپانگ دا پولیسی اسپائی توی دا یوبلتن امیر پی جندلی و پا گوتکڑی دی یعنی شایدانو دا ارسلان مسید دا وجنے پا مقدمہ کی خپل بیانونا ہم ریکارڈ کری دی بلخوا دا ڈسمبر پا ولسما دا ارسلان مسید د قضی اوریدنې پر مهال ګڼ کسان د عدالت بهر جمع شوي او د انصاف لپاره شعارونه ورکول. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ لري.
د قضی اوریدنې وروسته د ارسلان مسید وکیل قادر خان مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې عیني شاهدینو د پیژندګلو په مهال ټول تورن کسان په شناخت پریډ کې پیژندلی دي.
عدالت ته پیش کو او 164 سی آر پی سی بیان د حکومت پاکستان قانون مطابق د هغې بیان یې د مجسټریټ په مخ کې جمع کړو او بیان کې دا وکړو چې بای دوه کسانو سفارین کولو یو امیر وو چې هغه پرائیویټ کس وو د هغه پولیس سره تعلق نه و نو هغه فایر کړی و. د اول ماشوم هغه په ګولۍ لګېدلې دي. بیا دویم فرض دي هغه توی دي چې هغه د پولیس کانسټیبل دي او دا دواړه کسان په سیول کپڑو کو یعنی په د پولیس په یونیفارم کې نه وو. د دې په بیک باندې یو دریم کس ولاړو سیول کپڑو کې او هغه سره مسله وه. هغه فایرنګ کولو نو هغه بعد کې پته ولګېده چې دا هغه د دې تھانې ایس ایچ او اعظم علی گوپانگ وو.
قادر خان مندوخیل زیاته کړي چې د ارسلان په وجنه کې تورن دریم د پولیسو سپاهی نه بلکې ترهګر دی. پولیس افسران باید د قضیې د خرابولو هڅه ونه کړي. د ارسلان د قضیې د اوریدنې په مهال ګڼ کسان د عدالت نه بهر را جمع شوي او د انصاف غوښتنو د پاره یې نارې وهلې. بلخوا د وجلې شوی ارسلان مسید تر بادشاہ خان د دسمبر په ولسمه مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې ټول ککړ کسان معلوم دي. دوی د انصاف غوښتنې کوي.
تدریواړو گواہی مو ورکړل دا او تدریواړو مجرمانو یې شرخات او کو او نو زمونږه امید ان شاء الله دا مو متوقع دو چې ان شاء الله دوی اوس پساو دي. هغه شرخات یو خاصته نو مونږه امید لرو ان شاء الله چې مونږ به انصاف ملاو شي. کیس به مونږ آخری انجام تا رسو.
دا جنوبی وزیرستان څخه تعلق لرون کې ولس کلنزوان ارسلان مسید چې د کراچۍ په اورنګي ټاون اتحاد ټاون سیمه کې د دسمبر په شپږمه پولیسو په ډزو وجلې وو او په دغه پیښه کې د ارسلان ملګری یاسر افریدی د پولیسو په ډزو ټپي شوی وو. د ارسلان مسید د وجنې په ضد بیا په ګڼ شمیر کې خلکو په عباسی شهید روغتون او اورنګي ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج هم کړی وو. بلخوا د پولیسو ډی آی جی ناصر آفتاب د دسمبر په اوومه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د ارسلان په وجنه کې تورن پولیسو په ضد د ترهرګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیښه کې یو پولیس پایي وحید او د هغه ملګری عمیر پولیسو نیولی دي او بیا ایس ایچ او اعظم گوپانگ د معطل کولو سره د نوکرۍ څخه لرې کړی شوی دی. اعظم گوپانگ د ارسلان په قضیه کې په ضمانت دی خو په غیر قانوني وسله ساتلو په یو بله مقدمه کې گرفتار دی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ارسلان د وجنې په مقدمه کې دعوه شوي چې د ایس ایچ او اعظم گوپانگ په حکم سپاهی توحید او عمیر په دغه ځوانانو ارسلان مسید او ملګری محمد یاسر د دسمبر په شپږمه ماسخوتن په داسې حال کې ډزې کړي چې دوی په یو موټر سایکل د ډویژن سنټر نه بیرته روان وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم په پولیسو د جعلي مقابلو تورونه لګېدلي چې پکې یاد مقابله په کال 2018 کې د نقیب مسید د وجنې شوې وه. پولیسو په خپل د نقیب مسید د وجنې پیښې ته جعلي مقابله ویلي وو او د دغه وجنې مقدمه د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره د 15 کسانو په ضد درج شوې وه. دغه مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راونوار او د هغه سره 15 کسان په دې کې په ضمانت خوشي دي. ځینې په جیل کې دي او ځینې بیا مفروران دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږې د پروګرام هغې برخې ته را رسېدلي وو چې زموږ اوریدونکي موږ ته ټلیفون کولی شي، کال کولی شي، خبر را کولی شي چې دایي په سیمه کې څه خبرونه دي. نو دایي لپاره ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون ټول شمېرې ولیکئ. د مشال رادیو ژوند یو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سلور سوشل او سو دریا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی. پس سکایپ هم راته زنگ وهلی شه پته مو دا مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شه. تاسو مشال رادیو ته هوګه په سلام پښتونخوا کې لخپل اوریدونکو سره هم خبرې کو. یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی ګورو چې چا را سره تماس نیول ستړي مشه ورته وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام لجان خورجان تا ته او دا شاندې مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک دوتانی خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
ستړي مشه درته وایو صبرناک دوتانی روره څنګه یې؟ تاسو ښه صحت مخه دی؟
سرتوره مس خیر دی په نصیب سه خیر خیرته تاسو خواته سال ده
بالکل ټیک ټاک ډیر ښه هر څه سم روان دي. بس دارات وایي چې تاسو په سیمه کې څه حالات دي او څه خبر مو راوړی دی لزان سره؟
مننه خورجانې خبرم را سره ده یقینا له ما سره دوه خبرونه دي. یو د جنوبي وزیرستان تحصیل توی پورې هړه لري، بل د بلوچستان ضلع ژوب سمبازه تحصیل پورې هړه لري، ځکه چې د جنوبي وزیرستان له بلوچستان سره ټچ سیمه ده.
خبر مسه دي
خبرو می داد خورجان. اول د ژوب ول خبر در کوم. تحصیل سمبازه دلته کمخ کې د کورونا کوم واکسین سره لګیدل هغه به یا په ژوب بازار کې یا په سمبازه تحصیل کې خلک ورتلل د سیلری کیلو جلی د غرو لسمو جی بیا به هغه الیکشن د کورونا ول واکسین ال ته په تحصیل کې کوي. دا دوه ورځې کېږي چې د ضلع ژوب د ټولو 15 تحصیلانو دغه همر وستلې د حکومت څخه ګاډي وسره دي کور پر کور هغه د واکسین تیمان ګرځي د کورونا واکسین کور پر کور وکړه خپل ګاډي وسره دي. کینن پرون د سمبازه ګاډي رالو ډاکټران د سیاتوال ګلکسمه کور پر کور ګاډي وته درو ارچاته دغه پوهنه ورکول شي د کورونا واکسین په ګټه ده. اکثر ډیرو خلکو کورونا واکسین ترلاسه کوي. دغه یو نوی خبر و ځکه چې مخکې به غریبان خلک چا سره یا د کرایې له وجې به نه سوی ورتلای یا به داسې چا ته مشکل و. خو په دې کې یو مشکل خورجانې اوس هم لا سته، ځینې خلک داسې نایله دي چې هغه شناختي نه لري، هغه واکسین یغو کسانو ته نسر نه الیکشن یې نه وکوي. خو ډاکټرانو بیا هم ډاډ ورکو چې انشاءالله موږ له د ژوب له چارواکو سره د سیاحت له چارواکو سره خبره کوو چې تیر او ته بل او ته راځو، موږ به انشاءالله دغه مشکل هم د تاسې حل کوو چې د چا به شناختي نه و هغه کسانو ته واکسین پرون نه ولګېدوی.
خطا سوای چې د چا شناختی کارت نه دی جوړ نو هغه تیم ډاډ ورکړي ځکه هغه بیا د دې بهیر نه پاتې کیږي کنه؟ تاسو دا وایې؟
بالکل بالکل. پرون ډاکټرانو دا خبره وکړه چې دا کوم شناختی کسان نه لري، چې عمر کم وي 14-15 کال کې، یا چې شناختی نه وي، ځکه چې د پښتنو خورجان هغه سیمې دي چې د ځینو ډیرو کسانو شناختی جوړې شوی نه دي یا که جوړې شوی بلاک وي. یو غوتم ډاکټرانو د سي ډاډ ورکو چې ان شاء الله د تاسې ستونزه موږ د چارواکو سره وو، موږ بل خپل مسیرانو سره خبره وکړو چې آینده د پاره موږ په یو کسانو په خیال کې وساتو چې د دې شناختی نسته.
خو دا تحصیل سم بازه چې تاسې یادوي کنه رورنو، دا د جوب چې کم تاسو دای که یادوي، نو د هلته چې دا ټیمونه ګرځېدلې دي او دوی واکسین کړي دي، نو دا آیا اولنې واکسین و کنه دا دویم ډوز و ده کنه؟ دا څنګه حساب کتابو؟
خورجان مخکې په تحصیل کې د نن هندر واکسین ورکېدل، خو دغه اول ځل وسې داسې کلیو ته ګاډي ووتل، دغه اول ځل و او لیکشن یې اول ورکړی ده. دوم وار واکسین چې ورکوي بیا به کارډونه ورکوي، داسې د بلوچستان یا د وزیرستان داسې ځینې غرو کې خلک اوسې کلیوالي علاقې دي، هغه اکثره ډېرې زړښ کوی نه چې دوی واکسین ته راغلي وایي سره غربت او د غربت لوجه تحصیل ته نسوي راتللی. اوس حکومت دغه یو پلان جوړ کړی د کور په کور باندې ګاډي خسرنګ کتری یا د ګزن واکسین او د کورونا يم د یو کیسټم ته برابر کړی د کور په کور ګاډي.
او صبر نه کړو ریو بل ته پښتنه هم کم بیا چا سوچ د دې سیمو ذکر وکنه ځ خلکو وس نو تاسو وی چې نشوتلې ځکه لری بتلل واکسین لپاره د چا وس نه د چا سم مجبوري. خو لکه د عام فکر څه دی د واکسین لکه خلک واکسین کول غواړي او کنه؟ اکثره د واکسینو پاړه د سه منفی پروپاګانډي هم وی ځنی ورته خلک زړه نه خکې نو اغلته د سیمې خلک سوي دوی واکسینو ته زړه خکې.
ډېره مهمه پوښتنه د خورجانې وکړه. یقیناً بالکل دغه کوم د ګلکاس سیمې دلته یقیناً نیټ کار کې فورجي کار کې او اوس خورجانې خلک هم ډېر پوه سوي دي د واکسین په ګټه پوه سوي دي. اکثره خلک ډېر په مینه محبت سره واکسین لکشن ټولو ځان ته ساسچا شناختي وي ټولو واکسین ځان ته لکشن ورکوي. په دې وړه اوس خلک پوه سوي دي هغه که د راډیوګانو له لارې که داسې بلې میډیا له لارې که د انټرنیټ له لارې اکثره خلکو ډېر په مینه محبت بد سره هغه ډاکټرانو ته ارکلی هم وویل. خو خوشحاله هم سوچ نه سي تاسې زموږ دغه ستونزې هم حل کړه ځکه چې موږ داسې غریبه مجبوري وه چې موږ ځینې کسان یا ورې تحصیل ته درتلی نه سوای یا ژوب ته نه سوای تلی. له حکومت ته ځینې ډېر خوشحاله وه. واکسین هم ډېر په مینه ترسره کوي.
زبردست ډېر ښه صبرناک دوتاڼي وروره ډېره مننه. همدغه خبرو بل څه تاسو ویل غوښتل؟
یو بل خبر سره واغه بیا تر وزیرستان ور سره ټچ پولا د تحصیل توی خو له بلوچستان سره لګیږي هغه بیا د خوشحالی خبر ده. هغه لکه مخکې چې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې پورجي یا ترجي کار کوي او تحصیل توی کې پورجي کار نه کو دا یو څو شپې کېږي هلته هم پورجي کار کې. دغه مو د خوشحالۍ خبر دی چې په دې د ځوانان د وطني ځوانان لا خوشحاله دي چې دلته پورجي کار کې ترجي کار کې ځکه چې دغه پورجي او ترجي داسې موږ د واکسین په ګټه یا د نړۍ نه نورو معلوماتو چې خبروي موږ ته پوهه نه راځي.
ډېره ښه خبره ده. مخکې تاسو چې فورجي کار نه کو خو هغه انټرنیټ دی هغه بحال شوی دی او خلک او ځوانان ورته په تیره ډیر خوشاله دي.
بالکل بالکل خورجان ځوانان یې کړن ډیر ورته خوشاله دي.
ډیره مننه صبرناک دوتانی رو راته سخه ډیر خسته خبرونه راکړل او اوریدونکو به هم اوریدلی وی. دا سنور اوریدونکو توایو کو تاسو په سیمه کې څه خبر وینم موږ سره خامخا شریک کړه د مشال ریډیو د خبرونه تاسو په وړاندې دي. ډیره مننه دوتانی رو را. او تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې ګورو کومبل اوریدونکي او را سره دي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ماشه
خوار ماشه تاسو په مشال ریډیو په خبرونه کې هر کله کو څنګه تاسو خو صحت مخه دي؟
الحمدلله شبارو باری توفل سر گئے.
زه بالکل ټیک ټاک امرو رخبل نوم را ته یاد کې کوم زینم ټلیفون کړي.
زه خو معنا جنت الله خبره کده غانا پکتیکانا.
ها پکتیکانا نوم وبخه ما سیوان اوریدو
جنت الله.
ها جنت الله رو را سره ملګری شوی دی د پکتیکا څخه. پکتیکانا تاسو خبر راوړې دي؟ خو فکر کوم چې جنت الله رو سره خبر نه و نو لګ د سی کنفیوز هونتی شو. خوزه نور اوریدونکو ته به هم په وخت په وخت وار ورکو او لرو مونږ نو ټلیفونونه هم لرو. یو اوریدونکو ته ورزو سلامونه درته وایوس.
وعلیکم السلام خورجانی داود د صدکور مینه پړی کړی.
ته مشه داود رو را څنګه یې؟ تاسو خې د کور مینم ټلیفون کړی دی.
الله بازل د خورجانی تاسو څنګه خې؟
بالکل ټیک ټاک. ډیره ډیره مننه. خوشاله شو چې را سره په پروګرام کې تاسو یې. سلام څه خبر لره تاسو له کور می؟
او خورجانې مونږ څخه خبردار چې بل یو ورور تاسو خبري وکړي. ما ته هم د خلکو ویلي و ډیر بار بار ټلیفونونه برتلو چې ته د مشال رادیو سره خبر شریکه چې دا کورونا واکسین څوکمه ده او دا زمونږ په کور مزیلا کې د کوم ذهني بیماران څه ویندو خوشنختیا نه وی کنه.
وا وا وا.
او اکثر هغه په هر ځای کې سار هم وي او دغه خلکو ته کوي دغه خلکو دا لکه د بیماری نورو خلکو ته هم لګیدای شي. کوم ویل چې په هر ځای کې دوی موجود وي په سکولونو ته هم تي او د په بازارونو کوم سار وي او دغه خلکو ته کده واکسین په کور مکی جاری شو بغیر بشنختی نو دا ډیره ښه خبره وي. دا زمون په لکو کې دا مونږ ته بار بار خلکو وایي چې دوی د وکسینو په باره کې د کمپین کو خبرې کوي چې دا خلکو دغه لاس دغه پرپیګنډي کېږي دا کېږي او دغه خلکو ته د وکسین ویلې نه شي والی بوج بغیر د شناختي نه دا پروسس ویلې نه کېږي بغیر د شناختي خلکو ته کېږي او بل دا 3G 5G په باره کې خبره خورجانې وشوه او دا زمون په ضلع کې هم دا هوازاده چې په کورما ضلع کې به هم دا 5G 3G سیګنال د څو ورځو کو کولاو شي
خلانه دي کولاوي
ګلاوی بالکل هم نه دی خورجانی ډیره غټه ستونزه جوړه کړې ده اوس دا خلک په نیټو باندې اوندسې ماته تو کسانو ټلیفونونه وکړو چې 4G 3G کله کولاوی کې ما ماته څه پته ده پوه شو دې باندې هم ډېر ګرمې خبرې په کورم کې روانې دي خلک وایي چې کولاویږي ته نن وی کسبا وي د غوړېږي کولاویږي
صحیح په دې باندې بالکل مشال ریډیو معلومات راغونډي تاسو ته رپورټونه بالکل وړاندې کوو د ویکسینو د کمپین په اړه تاسو د ستونزو یادونه وکړه چې شناختی کارډونو بغیر خلک څنګه کولی شي نو په کار د دوی ته ولګول شي څنګه چې مخکې صبرناک دوتانی رو ټلیفونو کو دوی چې د ژو په تحصیل سمبازه کې د غشانتی ټیمان ګرځي ټیمونه دي ګرځند ډلې دي د کورونا وایرس خاص
جی خورجانی ګرځي خو خبر هلو
جی جی
او خورجانی ټیمان خو ګرځي خو ته د چا شینختی نشته هغه ته نو وهلې
کیږي
او په سکولونو کو وهلې کیږي موږ دا وایو چې چا شینختی نه وي دغه خلکو ته کدا وهل شروع
بالکل تاسو وایئ چې ګټه به ورسیږي بالکل هم دغه خبره غوی مکړه دی وی چې ډاکټرانو ډاډ ورکړی دی چې دا مسله به حل شي نو ګورو چې ډاکټران خدا خبره کوي نو پر راتلونکي کې آئنده کې دا مسله تر کومه حل کیږي اوریدونکو دا و را سره داود رور د کورم نه ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ سره یې سوا قصه ساسو د ټلیفون لاین کته شو نو او به خیر موږ نه دې کته کړي خپل کته شو خو تاسو باقی خبره موږ سره شریک نشوي خو بیا هم ساسو خبره موږ ته ورسېدې ډیره ډیره مننه او دا دې وخت لپاره راځي یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې له درې نیم کاله زیاته موده کېږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډي شوې دي خو اوسېدونکي بیا وایي چې د انضمام په وخت ورسره د حکومت لخوا شوې د ترقیاتي کارونو او د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیا او وعدې په مکمله توګه نه دي پوره شوې خو د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي چې په خپل حکومتي دوره په تیره په روان کال کې یې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړې دي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ د سکولونو کالجونو سړکونو تاڼو او عدالتونو جوړول شامل دي په دې موضوع د احمد الله رپورت اورو
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښکېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولې
دا د باجوړ عنایت سلارزه ده نو موړې وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمی دي په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشت برابري دي د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی
ډېرې خبرې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په ان ایف سی کې کوم 3% شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې او بل یو د مایوسي خبره ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی دی هغه لګېدل نه دی هغه ډیر زیات باونس شوی دی نو کمزورې نه ډیرې زیاتې ده چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمی چې شوی وي
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 1.5 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره لاریونونه او احتجاجونه کول نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو نثار مومند وای تحریک انصاف گوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ما تا دیو خیچ چھو میگا پروجیکٹ دل تشوئے رہے منگ سر ہے بارڈر مارکیٹی منلے وی منگ سر ہے بارڈر کلاوی دل منلے ہو دار دی سوبے فائدہ دا تی دا منگ تدا ہو کرل ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سر گپ روان دے
دا انزبان پر وقت حکومت وی لیو چھے قبائلی سیمو کے با پر مختگ را ولی او دا غسیمو تبا دا پاکستان لقامی مالیاتی کمیسون یا NFC ایوارڈ لپیسو سخا 3% برخه هم ورکوی. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دوه مخکې د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوی، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوی دی تر اوسه پورې نفسي واډون سوی دی کې موږ ته اسانه را کړې نو دوی خو ډېرې وعدې کړې خو ضروري کړې وې فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي. خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته ښکاره کی کنه دا خو سره دا خو د ریکارډ خبرې که چېرته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی هغه عمره ته وښایي چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی موږ درې وایي.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملي کولو لپاره د 2018 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د تیرو کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د NFC ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په NFC ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلک وایي چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلی علاقې جوړې شي دا هغې دپاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړل، همدغه شانتې سکولونه، همدغه شانتې چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کاله کې جوړ نشونو قبایلی علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتی کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 380 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاري کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوول نو یقینا چې هغه څه خو ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دی چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. په هغه کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه NFC قیمت کې هغه خپلې پیسې هغې نه ورکوي. په هغه کې بیا دا دی چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږدیز کال د جولای پر 6مه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 و 3، په مومندو، کورمه، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 و 2، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په 1 و 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پېښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې پاغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته، لکه کورم چې کوم وزده پاله چینار التا نوی کورس روان دی جوړیږي، په ساده کې نوی کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باخیده دی زی کتلې دی التا به یو جوډیشل باخیده کمپلیکس جوړیږي، په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومند کې اوس دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو وغه کې نه سیلو الته اوس سروې شوی دا او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به الته اوس نیوی بلڈنگ به جوړیږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي، نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یاد ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږدیز کال کې کړې شوې سرشمېرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکه نه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې به تاسو ته یو سندره وړاندې کوو د جاوید امر خیل گانه ده.
پردی وطن کی ڈیر جڑلی دینا جمال